السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 12 مریټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی. پاکستان هغه غنګوسي رد کړي چې ګنې سعودي عرب او متحده عرب امارات د کشمیر تنازع د ټولو مسلمانانو مسله نه بولي. نن په افغانستان کې ځانمرګ برید څلور افغان سرتیري وژلي او د سریلانکا کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړی چې ممکنه ده د دغه هیواد د کرکټ په لوبډلې پاکستان ته سفر پر مهال ترهګر بریدونه وشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې پاکستان د کشمیر له مسلې د ټولو مسلمانانو مسله نه جوړوي. ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې د خپلې هفتواري غونډې پر مهال وویل
په دې اړه خبره شوی راپورونه تشې ګنګوسې دي. د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر رڼا کې حقیقي تنازع ده. د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ډل کې د پاکستان سره د ودرېدو او په دې اړه د اسلام آباد د موقف تایید وکړ.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان او د سعودي سیال عادل جبیر د ستمبر په 14 د اسلام آباد دوره کړې وه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس جسټس آصف سعید کوسوائی احتساب خامل له خپکار د شدابې پریوي نو مولي د نوې عدالتي کال د شروع کېدو په حق لپاره په اسلام آباد کې ویغونډې تویل چې کوم خلکو د قوم پیسې لوټلې په کار د شتري واخستل شي خدای عمل رون او صادقانه په کار دی. جسټس کوسا همدار ازویل چې د خپل سیاسي ګټو لپاره د ولس پایني حقوقو سمجوتا نه د پکار او په جمهوریت عمل کې برداشت ډېر مهم دی. ګنې دا بیا د جبر نظام جوړیږي چې په تیر وختونو کې یې رامنځته شوی بدې نتیجې ټولو ته معلومې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه پخواني وزیر اعظمان او یو پخواني ولسمشر د احتساب مقدمو له وجې په جیل کې دي او په حکومت د سیاسي انتقام اخیستو تور لګوي. حکومت تل ویلي چې د احتساب اداره خپلواک ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو په لیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده راوړي. په دې اړه د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر تیر ماښام د صوبې د پولیسو د مشر محمد نعیم سره ملاقات وکړ او د خاصدار او لیوي ځواکونو په چارو یې ورسره خبرې وکړې. له ملاقات وروسته نوموړي مشال لري وویل
تقریبا 28,000 د دې دغه اسینیز اپرو کړل دي منظور شوی چې کم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دی او ضروري قانون سازي چې لګ پاتې ده هغه به پکې وشي.
حکومت ادعا کوي چې خاصدارو لیویز ته بعد پولیسو مراعات ورکول کیږي خو بل خواته د خاصدارو د اتحادیو مشرانو مشالې لوتو ویل چې لته رشپګو میاشتو رئیس د پولیس ډیوټي کوي خو حکومت خپل وعده نه دی عملي کړی. پاکستان پیپلز ګوند ویلی د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي. پرون د سند په جام شروع کې خبري اعلان سره په خبرو کې د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل ګوند یې د درنې په سیاست باور نه لري. نو موړي زیاته کړه هغه په خپل ډیر زر د حکومت پر ضد ولس سره د رابطې لړۍ پیلوي او دغه لپاره به د پاکستان هرې برخې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د یو پوځي مرکز مخې ته ځانمرګ برید لږ تر لږه څلور افغان امنیتي سرتیري وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی مشال ریډیو ته ویل دا پیښه نن د کابل ولایت په چارسیاب ولسوالۍ کې شوې چې پکې نور درې تنه جوبل شوي هم دي. یو خبریال طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي چې یو شمېر وسلوالو په دغه پوځي مرکز برید کړی او جګړه لا هم روانه ده خو ښاغلي احمد زی په چاودنه پسې د نورو وسلوالو د حملې خبر رد کړی. طالبانو د دې برید ذمواري منلې. لري. تیرونه امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د 13 کلنې جګړې ختمولو لپاره مذاکرات منسوخ کړل. د سریلانکا کرکټ بورډ داسې یو خبرداری ترلاسه کړی چې ممکنه ده دغه هیواد د کرکټ په لوبډلې پاکستان ته د سفر پر مهال ترهګر بریدونه وشي. د کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا د وزیر اعظم دفتر په دې اړه باوري معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپلې کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي د پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وسیړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې د سریلانکا لوبډلې ته د اخ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د سریلانکا شپږ لوبغاړي ټپیان شوي وو. دغه شان شپږ پاکستانی پولیس او دوه عام کسان هم پکې وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ شپږ یو ورځنۍ او شپږ شل وریزه سیالۍ د روان ستمبر میاشتې په 18 نیټه پیل شي. او بل خبر دا چې د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا ویلي ایران ته ځي چې په دغه هیواد کې د سړو د فوټبال د لوبو د کتلو لپاره ښځو ته د اجازه ورکولو په اړه تیاریو ته بیا کتنه وکړي. دا خبره پرون د فیډریشن یو ویان رویټرز او اے ایف پی خبري ایجنسیو ته کړې. فیفا ایران ته د سفر اعلان په داسې وخت کې کړی چې په دغه هیواد کې یوې 29 کلنې ښځې سهار خدایاري وروسته له هغې ځان ته اور پورې کړ چې ورباندې تور ولګول شو چې د سړو په جامو کې د سړو د فوټبال د لوبې د کتلو هڅه یې کړې وه. وروسته ایرانی رسنیو رپورټ کړه چې د ستمبر په 9 دغه ښځه په هسپتال کې مړه شوې ده. دا اوتر دې دما د مشال خبرونه او اوس درته زمونږ خبريال سیراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ شپېته پیسې او په 1.92 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ سلويخت پیسې او په 2.25 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ دیرش پیسې او په 1.25 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ شپږ نوی پیسې اخستل کیږي او په یو روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان چیف جسټس وای د احتساب عمل به له توپیره پکار دی. یو قانون پو د بیان پاړه وای
پکار دا دی چې بیان بازی نه علاوه دوی په داسې عملي ګامونه پورته کړي او احتساب چې کومه اداره ده هغه د تعصب نه پاکه کړي.
دا خبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا خاصدارو لویسو ته د پولیسو په ډول د مراتو ورکولو په اړه د قانون سازۍ خبره کړې، خو خود د خاصدارو اتحادیې او مشروعي حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د
شمالي وزیرستان رزمک اوسیدونکي وایي چې هلته هسپتال جوړ دی خو د علاج لپاره اسانتیاوي پکې نشته. د قبایلی ضلعو ځوانان وایي حکومت دې په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د دوی لپاره د کوټې د 2 چنده زیاتولو وعده پوره کړي. نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د پاکستان چیف جسټس ویلی چې د هیواد له خزانې غلا شوې پیسې باید بیرته واخستل شي، خو په دې تړاو احتسابي عمل پکار ده چې بې طرفه وي. جسټس آصف سعید کوسا دا خبره پرون د نوې عدالتي کال شروع کېدو په اړه دستوري ته وکړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اپوزیشن یو شمېر مهم غړي د درغلو په تور په جیل کې دي او دوی تور پورې کوي چې حکومت ورنه انتقام اخلي، خو حکومت وایي چې دا مقدمې د دوی په واکمنۍ کې نه دي جوړې شوې. په دې اړه د احمد الله رپورټ ته وښیه.
د سپتمبر په 11مه په اسلام آباد کې د نوي عدالتي کال شروع کېدو لړکې یوې غونډې ته چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل، هر چا چې قومي دولت لوټلې وي نو ترې واپس اخیستل یو ښه عمل دی، خو د احتساب عمل غیر جانبداره په کار دی. د نوموړي وینا وه، وقتی سیاسي ګټو لپاره د ولس په آئینی حقونو سمجوتا نه دي کول په کار. په جمهوریت کې برداشت لازمی وي، ځکه چې د اختلاف او برداشت نه په غیر دا بیا د جبر نظام وي، او په تېرو وختونو کې خطرناکې نتیجې ټولو کتلې دي. خو خبریال او سیاسي چارو پوه اقبال خټک وایي، د اپوزیشن ګوندونو سره سره د مختلفو حلقو لخوا په ملک کې د احتساب په عمل نیوکې کیږي، نو چیف جسټس له پکار دي چې بیانونه ورکولو په ځای دې عملی ګامونه پورته کړي.
دغه بیان ډېر حیران کن په دې چې ډېر اعلی عدلیه مشر دی او دې کولی شي چې دا څه چې دې وویل په دغه حوالې سره عملي ګامونه پورته کړي. او بل دا چې که چېرې دغه د دې نظر دی یا ده ته یو سوچ دی، نو بیا خو په اعلی عدلیه باندې سوال نه اوچتېږي چې ولې اعلی عدلیه خپل بنیادی آئینی او اخلاقی زمداری پورا کوي نه. لیکن بیا هم خل کې د چنن تقریر دی د مشر جج یقینا هغه د دغه معاشه یو حصه ده په دغه وطن کې چې هر څه دی وخت کې کیږي یا هغه په نظر کې روان دي، د هغې احساس خو هغه ته ضرور وي.
د قانوني چارو په عبدالرحیم وایي، که د ملک په یوې اداره کې کار په صحیح توګه نه کیږي نو چیف جسټس ته دا اختیار حاصل دی چې نوټس په اخستو سره ورته غلطیانې په ګوته کړي.
آرټیکل 184 سب آرټیکل 3 دا د هیومن رائټس آرټیکل دی. په دې کې کچرتا کې هم پاکستان کې یو اداره وي یا یو فرد واحد وي، هغه که څه هم داسې کار وکړي نو سپریم کورټ یا چیف جسټس بذات خود دی سي نوټس اخستی شي چې دا کار غلط روان دی، په دې اداره کې کار غلط روان دی یا د ملک په پلان کې ووټ کې دا کار غلط روان دی. نو په کار دا دی چې بیان بازی نه علاوه دوی په داسې عملي ګامونه پورته کړي او احتساب چې کومه اداره ده هغه د تعصب نه پاکه کړي، چا خلاف هم انکوائري کوي، چا خلاف هم څه ګام پورته کوي، نو هغه په داسې انداز کې پورته کړي چې کوم آئینی قانوني او اصولي
د ذکر دا چې دا مهال د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشران د احتساب قامی ادارې نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي چې پرې د آمدن نه زیاتې اساسي لرلو، په ناقانونه ډول د ملک نه بهر پیسې لیږلو او جعلي اکاونټونه لرلو تورونه پوری کړي دي. اپوزیشن ګوندونه دریځ لري حکومت پرې د احتساب په نوم انتقام اخلي، خو حکومت بیا د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي دا مقدمې پرې دوی نه بلکې تیرو حکومتونو کې جوړې کړې شوي وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د خیبر پښتونخوا چارواکو د قبایلي سیمو د خاصدارو او لویزو په پولیسو کې د زم کولو په موضوع خبرې کړې دي. په دې اړه پرون ماښام د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر او د صوبې د پولیسو مشر ډاکټر محمد نعیم خان ملاقات وکړ. تر لیدنې وروسته اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویل چې خاصدار او لویزو ته د پولیسو په ډول د مراتو ورکولو په اړه به نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې قانون سازي کیږي. د حکومت او خاصدار او لویزو ترمنځ شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې یو تړون شوی چې پکې حکومت له دوی سره په پولیسو کې د زم کولو او هم هغه سیمه مراتو ورکولو ژمنه کړې وه. له پېښوره غلام غوث رپورت لري.
تر ملاقات وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند او د زمشوي قبایلي زیلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پولیسو کې زمشوي خاصدار او لیوي ځواکونو ته به ډیر زر د پښتونخوا د پولیسو په رنګ مراعات او حقونه ورکړی شي. نوموړی زیاتوي چې د دې عمل د تکمیل لپاره یوه قانوني مسوده هم د منظورولو لپاره نن د زیارت په ورځ د پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کولی شي.
هم ڈسکشن ہو کو چپر کے تقریباً 28,000 دی دغه اسینیز اپرو کړه دی منظور شوی چې کم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دی او ضروری قانون سازی چې لک پاتې ده هغه به پکې وشي. دا پروسس به اوس شروع کیږي چې څومره مراعات دی چې کم په خیبر پښتونخوا پولیس ته ملاویږي لیویز اور خصدارو ته به اوس هغه تنخواه او هغه چې کم مراعات دی هغه دی ته ملاویږي.
بلې خوا ته د قبایلي زیلو د خاصدارو د ایتیاریې د نماینده ډلې مشر سید جلال وزیر چې اوس مهال په پولیسو کې د زم کېدلو وروستو د ډي ایس پي په توګه کار کوي مشال ریډیو ته وایي، شپږ میاشتې وړاندې حکومت د دوی سره په دوه شنکاتي ایجنډې سلا مشوره کړې وه، خو تر دې دمه په پولیسو کې د زم کولو د اعلان وروستو په هغه نکاتو عمل نه دی شوی.
پاری پیسلا وش پش پک میں استھی می ورکن او چ پش پک میں استھی می دنا بتا تا پولیس کی پولیس کو
کم رات یا با دیتا لگی اگر کسیم ٹریننگ باور کنی چی کم وسائل دی تنخواگان وغیر وغیر دا با طول ورگوی نظمون دا تحفظات دی چشمک میاشتی تیری چوی تروسا پا کسیم نوشل خو بجای دا دی ایک دو از اغنیس لیری دا بلیک خصدار کچر تا دا پی لگوی نو دا اغا خصدار لی پو پا پا تی شل پزای پا دی دا ایک تلاکوشی دا پولیس دو ازار سترا دی دا پا پولیس کی بقایدہ سرویز بکی دا پولیس کی
خود زمشوی قبایلی زلو لپاره د وزیراعلی سلاکار اجمل وزیر وایی د خاصدارو او لیویز زواکونو په پولیس کې د زمکولو لپاره د روان کال په مالی بجټ کې مالی پنګ هم بیل کړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلماني استازي شاهد خاقان عباسی په یو خط کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر نه غوښتنه کړې چې په حراست کې موجودو د ټولو پارلماني استازو پروډکشن آرډر جاری کړي. اسد کیسر لا د خط په جواب کې سنه دی ویلي. دا وخت قومي اسمبلی شپږ غړي نیول شوي دي چې پکې د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري، د مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی، رانا ثناء الله، خواجه صاد رفیق او د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ ولی وزیر شامل دي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوی.
پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی چې د جولای په 13مه د احتساب قامی ادارې نیپ په ایل ان جی کیس کې د لاهور څخه گرفتار کړی وو، نن د سپتمبر په 12مه د سپیکر اسد قیصر په نوم لیکلي خط کې ویلي دي د ایوان د محافظ په حیث په حراست کې اخستل شو ټولو غړو حاضری یقیني جوړول د سپیکر ذمہواری سره د پارلماني استازو حق هم دی چې د خپلو سیمو د اولس لپاره په پارلمان کې اواز پورته کړي. نوموړي په خط کې ویلي ډېر په افسوس سره وایي چې د سپیکر دفتر خپلې ذمہواریانې په ترسره کولو کې ناکامه پاتې دی، ځکه چې نوموړی د حکومتي دباو له وجې خپل کار په صحیح توګه نشي کولی او تر هغه وخته به د قامی اسمبلی په غونډه کې ګډون نه کوي تر څو چې سپیکر د ټولو غړو پروډکشن آرډر جاری نه کړي. بلخوا سپیکر اسد قیصر تر دې دمه د شاهد خاقان عباسی د خط په جواب کې څه نه دی ویلي. د ذکر ده چې دا وخت د قامی اسمبلی شپږ غړي نیول شوي دي چې پکې د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري، د مسلم لیگ نواز ډلې شاهد خاقان عباسی، رانا ثناء الله او خواجه صاد رفیق او د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي. داوړ او وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ له مشرانو دي چې د مئی په شپږشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو فوزي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو هڅونې په تور نیول شوي دي، خو دواړه غړي بیا دغه تورونه ردوي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي قومي اسمبلی سپیکر ته دا اختیار حاصل دی چې یو پارلماني استازی که پسندان کې وي او یا که په حراست کې د اسمبلی غونډې ته یې رابللی شي.
مہذب اور خطری کچرے شاید خاقان عباسی کڑے رہے اسپیکر طرح رول اور اختیارات پاری کی ہوتا ہے
د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي نو د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي چې د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه تن پارلمان ته حاضر کړي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف سپیکر اسد قیصر د محسن داوړ او علي وزیر لپاره داسې نه دي کړي او وایي د قانون وزارت ورته د دې کار د نه کولو مشوره ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ حسن اقبال ویلي د حکومت د اقتصادي پالیسو له کبله په لکونه خلک د غربت له کرښې لاندې تللي. نوموړي پرون په لاهور کې په دستوره کې خبریالانو ته وویل شاوخوا 10 لکه کسان دا وخت بېروزګاره شوي، خو حکومت تل دا تور پورې کړي چې تېرو حکومتونو درغلې کړي او قرضې اخیستي، نو ځکه نن د ملک اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی. له اسلام آباده د سراج زهیر رپورټ اورو.
د شورو پورس په لاهور کې وی دستوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون د نورو مشرانو سره په ګډه رسنیو سره خبرو کې پخوانی ته داخله چارو وزیر احسن اقبال وویل د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د خرابو پالیسیو په وجه د پاکستان اقتصاد خطرناک حد ته رسیدلی او که اپوزیشن ګوندونو ته دې عمل مخه ونه نیوله نو دا ملک به خپل خپلواکي له لاسه ورکړي. دی وی په پاکستان کې په یو کال کې د نن لس لکه په روزګار لګېدلې خلک بېروزګار کړی شو او دا شن په تېر یو کال کې 4 لکه خلک د غربت د کرښې لاندې راوستل شو. نن پاکستان د بدترین اقتصادي بحران سره مخامخ دی، نو که موږ دا صورتحال ونه درولو نو باور وکړئ ماته یې نه وشي. که دا نقصان په دې رفتار سره جاری پاتې شو نو یو یا دوه کاله پس به موږ له د خپلې خپلواکۍ سودا کول وي.
خود مختاری کا سودا کرنا پڑے گا.
مشال ریڈیو چې د پاکستان مسلم لیگ نون د دې دریس په اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام الدین و پختل نو هغه وی
دا صرف حزب اختلاف والا دا خبر نه کوي. سٹیٹ بینک کے کم غٹ افسران دی ټول سره ما خبرې شوې دي هغه وی چې د پاکستان معیشت د خطرناک ترین دور کې داخل شوې ده. د پاکستان ڈالر کې دی نو دا اوس خطرناک ترین دور کې داخل شوې ده. دا غي بنیادی وجہ دا ده چې پاکستان چې دی نو ایکسپورٹ نشي کولای نو د زړه خپل ڈالر نشته. دا د بازار نه حکومت اخلي ڈالر او د سود څخه پیسې په قرض باندې دیو دي. هغه پیسې چې دی هغه دا کوي دې مطلب دا چې 25% په فیصد کې دی هغه سود شو تر.
د پاکستان مسلم لیگ نن په دې سرګندونو خدا حکومت له خوا څخه تازه دریس مخې ته نه دی راغلي. خپل دې وړاندې حکومتي وزیرانو وزیر اعظم عمران خان په خپل سوسو واره ویلي چې د ملک اقتصادي حالات د تیرو حکومتونو د درغلي او د قرضو اغیستو په وجه خراب شوی خو اوس په اقتصادي قابو موندلې او کرن خساره هم را کمه شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلی چې د کشمیر په سر پاکستان او هند د ناساپی جګړې خوا ته تللی شي. شاه محمود قریشی د تیرې سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د په وینا د هند لخوا د کشمیر لا قانونه قبضه دغه خطرناک ګام ته لار هوارول شي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی درته احمد شاه اعظمی دروروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر پر لسمه په امریکا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته د وینا پر مهال هند تورن کړ چې کشمیر یې د نړۍ پر سر په تر ټولو لوی زندان بدل کړی دی. نوموړي تور پورې کړ چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځینې کشمیریان شکنجه شوي او جنسي تیری پر سوی دي. نوموړي پر دې مهال زیاته کړه چې پر کشمیر د هند د ولکې له کبله د دواړو اټومي قوتونو ترمنځ د ناڅاپي جګړې خطر رامنځته شوی دی. د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا تر هغه وروسته زیاته سوه چې کله هند د اگست پر 15 د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې خو هند دا خبره ردوي یا وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده. د هند حکومت تر دې وروسته هلته مواصلاتي رابطې پرې کړې او ګرځبندیز یې ولګاوه چې ځینې وخت یې په جزوي توګه لرې کوي. پاکستان ویلي چې هند باید د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سپارښتون ته درناوی وکړي او پر جمو او کشمیر لګېدلې ګرځبندیز لرې کړي. د بشری حقونو شورا په غونډه کې د هند استازي ویجی ټاکور سنگ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ده خپل توند غبرګون وښود او د پاکستان د نوم اخیستلو پرته ویل چې نړۍ ښه پوهیږي چې دا له ځانه جوړ شوی بیانیا د یو داسې هیواد لخوا راځي چې د نړیوالې ترهګرۍ مرکز بلل کیږي او هلته د ترهګرو مشران په کلونو ساتل شوی دي. نوموړي پاکستان ته په اشاره ویل چې دا هیواد د پولو اخوا ته ترهګرۍ د ډیپلوماسۍ د متبادل په توګه کاروي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل سوې سیمه ده چې دواړه د خپل حق داوا پر کوي. د دې د کنټرول لپاره دواړو هیوادونو دوه جنگونه هم کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي بلدیپ کمار په اړه د سې قسمه قانوني کاروایي کولو لپاره مشورې پیل کړې دي. دا وروسته له هغه ده چې له سوات سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی پخوانی اقلیتي غړي بلدیپ کمار په هند کې د سیاسي پناه لپاره خواست کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلدیپ کمار تور دي چې په 2014 کال کې د صوبای اسمبلی پخوانی غړي سورن سنگ وژلې و خو بلدیپ کمار دغه تورونه ردوي. تفصیل له اسرار مومن نورو.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیو کومار دا څرګندونې ناسمې دي چې په پاکستان کې اقلیتونه له خپلو حقونو بې برخې دي. د رسول هغو چې د سواد له بریکوټ سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی پخوانی اقلیتي غړي بلدیو کومار په هند کې د سیاسي پناه لپاره خواست کړي. د ستمبر په 10 د هند خبری اجانس ایشین نیوز انټرنیشنل سره په خبرو کې نوموړي تور لګولی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي نه دي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر دغه تورونه ردوي او وایي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی د پخواني غړي سورن سنگ په وژنه تورن دی او پر ضد یې مقدمه روانه وه، نو ځکه یې په هند کې د سیاسي پناه اخیستو درخواست ورکړی.
په پاکستان کې چې څومره اقلیت ته څومره هغه ملاو دی، عزت ریسپیکټ ملاو دی، دا په انډیا کې نه دی ورته ملاو. چې چونکې هغه دلته په قتل کې ملوث دی او وانټیډ دی او عام طرز چې هلته تللی دی صرف او صرف دلته نه ځان خلاصولو لپاره، او هلته هندوستان چې کومه میډیا ده حکم دی ہندوستان چې کوم هغه دا عادی استعمالوي.
د سوات بریکوټو تحصیل کونسلر او د بلدیو کومار اورور تلی کومار وای د اورور دغه څرګندونو او کار ډیر خپه کړي. نوموړي د ستمبر په 11مه مشالې دوته ویل چې په پاکستان کې اقلیتونو ته هیڅ مسله نشته او ډیر په خوشحالۍ سره ژوند کوي. تلی کومار وای که څه هم اورور یې په هندوستان کې د پاکستان ضد خبرې کړي خو د پاکستان حکومت او ولس اوس هم له دوی سره ولاړ دی.
ماشاءالله لکه الله دې حساتي چې کم دا د عاشق کرونه دا شبه نوڅه لکه هر مسلمان ورونه دا ټول دغه خاله راځي مونږ له دلا سره کې چې تاسو بالکل څه ټینشن وانه لې او بالکل تاسو ځان یو ځای وانه ګڼه تاسو سره مونږ ولاړ
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د نېشنل لوبینګ ډیلیګیشن په نوم د سازمان غړي هارون سربدیال د ستمبر په 11مه له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې اقلیتونه له مسلو سره مخ دي خو په خبره یې چې ډېرې ستونزې یې حل شوې هم دي.
الیکشن پر ځای سلیکشن پر تور باندې زموږ نمائندگی هغه صحیح نمائندگی نشته دی. جاب فیسلٹیز دي مونږ چې پڑھا لکھا نه یو زموږ دا هندو مسیحی دا کمیونٹی کې دی هغه پڑھا لکھا نه دی سړي حیثیت نشته دی ورته پی سي نشته دی. مذهبي ازادي ده دا چې بالکل مونږ خپل مذهبي ازادي سره دغه کول غوایو خو اوس هم بے شمیر زموږ مذهبي مقامات ده دي چې هغه مونږ سره نشته دي. څنګه چې په پېښور کې هندو پنچایت کمیونټی دا دو اویا کال اوسو تر اوسه پورې هغه سره عبادت کار نشته دي.
هارون سربدیال وایي دا وخت په پاکستان کې د اقلیتي غړو شمیر څه باندې 2 کروڑ دی خو په خبره یې چې حکومت د غشمیر له 1 کروڑ اهم کم خایي. هارون وایي بلدی کومار چې کومه لار خپله کړې هغه سمانه ده او په خبره یې چې پاکستان د دوی وطن دی او خپلې مسلې به همدلته په سوله ییزه او عیني توګه هواروي.
اسرار علم مومن رپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو د سوات په منګوره کې د سکولونو ګڼ شمیر ماشومان او استادانو احتجاجي مظاهره کړې. استادان وایي حکومت ورسره مویده کړې وه چې دوی به د لارو کوڅو ماشومان سکولونو ته راوړي او د دغو ماشومانو خرچه به حکومت ورکوي خو دوی وایي تر اوسه ورسره د لوازنامې سره سم د دغه کار پیسې نه دي ورکړل شوي. اخوا ماشومان له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی د جامع پیزار او فیسونو ذمهواري ادا کړي. دوی وایي که فیسونه یې ورنکړل شول نو په زرګونو ماشومان به له سکولونو خارج کړل شي. لسیمه د صوبای اسمبلی غړي وای په دغه لازنامه کې د درغلو مبینه درغلو پلټنې روانې دي او زر به دغه مسله حل شي. نیاز احمد خان له سواته رپورت لري.
مظاهره کې شامل د مانیار یو سکول استاد پرمان علي وای چې دوی د لارو کوڅو په زرګونو ماشومان د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې په مرسته سکولونو ته بیرته راوستي ولی اوس حکومت دوی ته د لوزنامې مطابق رقم نه ورکوي.
136 سکولونه او 8000 ماشومان د سکولونو ته راوستل او خلکو اکسپټ کړل او دې ماشومان ته هغه فیسیلیټي ورکړه کم ماشومان چې زمونږ سره په پیس باندې دي هغه فیسیلیټي دا تر اوسه پورې دی د خپل د دې ماشومانو د هیڅ قسمه تپوس و نه کړو د سکولونو ته د هیڅ قسمه پیمنت و نه کړو او د کسان چې دي دغه زمونږ سره تر اوسه پورې خریګولر راځي سکولونو ته.
مظاهره کې شامل د مرمجبي څخه تعلق لرونکو د نورو ملګرو سره شریک د سلورم جمعه زده کوونکې آصف خان وای چې دوی د سوات وزیر اعلی څخه د تعلیم لپاره اسانتیاګانی غوړي
زمونږ پلاران چې دي هغه مزدوري کوي. نن موږ زګر اوتیو چې تاسو موږ سره کوم وعده وکړه هغه وعده زمونږ پوره کوي. اوه اوس تا غین هغه وعده نه دوی او تختې دا او زمونږ استادانو ته تنخواه نه ملوي کې موږ له جامع پیزار په 2018 کې زمونږ استادانو راکړو دا زمونږ پیزار دا جامع دي او پیس زمونږ نور کوي. پرنسپل صاحب موږ ته وای چې تاسو موږ د سکول نه خارجو.
مظاهره تابع کوم کې استاد شمس الهدی چې اتحادیه جوړ کړي او د هغه مشر هم دي زیاتوي چې وړاندې هم دوی احتجاجونه کړي کچري دوی غوښتنې زر تر زر پوره نه کړې شوې نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم سخت کړي.
نن بنګا حکومت لا ډډ لاین ورکاو کده 30 تاریخ پورې د دې ماشومانو د تمام کې پی کې بقایجات مونږ ته ادا نکړې شو نو مونږ به دا 84000 ماشومان بغیر سرټیفیکټ نه د سکول نه وباسو. یو آپشن دادې دویم دادې چې په مټه کې د 84000 ماشومان ک تاسو د ټولو صوبې چې دا په سوات ترځي او ان شاء الله چې ټول سوات په بلاک کې ځکه 84000 ماشومان چې دا لکسیز نه دي نو دا مونږ بیا ټول سوات چې دا بلاک کوو ان شاء الله.
په دا غړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړې او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژه کې د درغلي راپورونه راغلي ځکه اوس پکې تحقیقات روان دي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې کې په خپل امر جاری کړی دی ډیر ضربه دغه ستونزه هواره کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له منور شان اورو.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې پاکستان د کشمیر له مسلې د ټولو مسلمانانو مسله نه جوړوي. پاکستان وایي یادو هیوادونو یې د کشمیر په تنازع د موقف تایید کړی دی. د وزیرانو د ستمبر په 14 د اسلام آباد دوره کړی و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا پرون په اسلام آباد کې ویل احتساب ښه عمل دی خو پکار ده چې دا بې پري وي. د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه پخواني وزیر اعظمان او یو پخوانی ولسمشر د احتساب مقدمو له وجې په جیل کې دي او په حکومت د سیاسي انتقام اخیستو تور لګوي. حکومت تل ویلي چې د احتساب اداره خپلواکه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلۍ ته قانوني مسوده وړاندې کوي. حکومت ادعا کوي چې خاصدارو او لیوي ځواک ته به د پولیسو برابر مراعات ورکوي. بلخوا دغه ځواک مشران وایي دوی د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پولیس ډیوټي کوي خو حکومت خپله وعده نه ده عملي کړې. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي درنه په سیاست باور نه لري نو ځکه د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمان په لانګ مارچ کې ګډون نه کوي. مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي د یو پوځي مرکز مخې ته ځان مرګ برید لږ تر لږه 4 افغان سرتیري وجلي. د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد دینن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه نن د کابل ولایت په چارسیاب ولسوالۍ کې شوې چې پکې نور درې تنه جوبل شوي هم دي. طالبانو د دې برید ذمواري منلې. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا ویلي ایران ته ځي چې په دغه هیواد کې د سړو د فوټبال د لوبو د کتلو لپاره ښځو ته د اجازې ورکولو په اړه تیاریو ته بیا کتنه وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارېیې کې لیکي د هندوستان د واک لاندې کشمیر په معامله د پاکستان د سفارتي هلو ځلو وروسته د اقوامو متحده د بشري حقونو ادارې مشري میچل بیشلټ هم د کشمیر په موجوده صورتحال د اندېښنو څرګندونه کړې او د هندوستان له اړخه په جموں او کشمیر کې د لګېدلو بندیزونو یې په سختۍ سره غندنه کړې ده چې د پاکستان لوی سفارتي ګټه ده. ادارې وایي دا لا تر اوسه نه دي کتل شوي چې آیا یونیسیار به د پاکستان غوښتنو ته پاملرنه وکړي. نوموړي د کشمیر دننه په صورتحال ویلي هندوستان ته خواست کوي چې دا بندیزونه پورته کړي او دا هم ضروری ده چې د کشمیر متعلق کومه هم فیصله کیږي چې کشمیری ولس پکې شامل کړي شي. ادارې لیکي په عین حال کې امریکایي صدر ترامپ یو وار بیا د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب کردار ادا کول وړاندیز کړي او نوموړي د کشمیر د مسلې حل لړکې په نړۍ او هندوستان اثر او رسوخ کارولی شي. نو چې کوم خلکو ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی راکم شوی باید چې هغوی د کشمیر د اصل مسلې پر رڼا کې د دې معاملې د حل لپاره کردار ادا کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې دریه کې وایي د سټیټ بینک په یو تازه سروې رپورټ کې د ملک اقتصادي بحران په اړه انکشافات غوښتنه کوي چې د حکومت اقتصادي ډله دې اړخ ته خصوصي توجه ورکړي. ادارې لیکي که څه هم حکومتي ماهرین وایي چې د اقتصادي اقداماتو مثبتې نتیجې را روانې دي خو بل پلو اقتصادي ماهرین د دې سره متفق نه دي او وایي دا وخت ملکي اقتصاد ته تر ټولو لوی خطر په ادایګۍ کې توازن دی او دا ډېر خطرناک صورتحال دی. دریا اخری کې وای حکومت لا د دې ټول اقتصادي صورتحال بیا له سره د جاج غستو ضرورت دی چې په دایګي او کې توازن او مالیاتي خساره کې کمی راشي او چې په سرمایه‌کاری کې اضافه او د بیروزګاری خاتمه وکړي شي. نو په دې حقیقت سترګي نشي پټې دي باید چې حکومت دې اړخ ته توجه راوګرځوي. ایکسپریس روس په خپلې دریا په پاکستان کې د سیلګری په سند لیکلې او وای پاکستان کې د سانګه کې ډېر امکانات موجود دي او که د حکومتونو اقدامات ته وکتل شي نو تر دې دمه د سیلانیانو توجه را ګرځولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي. ادارې وایي په پاکستان کې په شمالي سیمو کې د سیلګرۍ لپاره ښایسته ځایونه شته دي خو که حکومت د سیلانیانو لپاره اسانۍ پیدا کړي نو پاکستان یو وار بیا د غیر ملکي سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي ځای جوړې دی شي. ادارې اخري کې وایي په ملک کې سیلګرۍ ته وده ورکولو باندې د دې هیواد اقتصاد ښه کېدای شي ځکه که نړۍ ته وکتل شي نو د ځینې ملکونو اړتیا په سیلګرۍ ده. نو پکار دی چې حکومت د سیلګرۍ په صنعت غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لویه تېروتنه ثابتېدای شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې هند د خپلو وګړو شهریت ختمول پیل کړی دی چې په آسام ریاست کې د شاوخوا 9,00,000 کسانو شهریت ختم کړل شوی دی. د مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کولو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه د دې وجوهات څېړلې دي او لیکي چې په لومړي سر کې ولسمشر ټرمپ څوک خفه کول نه غواړي، نوموړی غواړي چې په موجوده حالاتو او فشار کې خپل ځان نور هم قوي ظاهر کړي. ورځپاڼه لیکي چې ټرمپ په سخت رویه نه خپلوي. نوموړي د شمالي کوریا د توغندي ازموینې باوجود هیله لرله چې هغه هیواد به خبرو اترو ته کښېني، خو که چېرې طالبان د دې هر څه باوجود هم خبرو ته آماده شي نو دا به د ولسمشر سیاسي کامیابي وي. لیکي په افغانستان کې هغه وخت به مشکلات نور هم زیات شي کله چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخت مقاومت سره مخامخ شي. په دې حالاتو کې د امریکا فوزي مشرتابه به هغه وړاندیزونه عملي کړي چې پخواني ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال کې کړي ول. په هغه کې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو شمیر زیاتول وو چې طالبانو ته ماتې ورکړي. نو په دې حالاتو کې د ولسمشر ټرمپ سیاسي ګټې او د امریکا ستراتیژیکي ګټې رامنځته کیږي. ولسمشر ټرمپ به چېرې هم نه غواړي چې د الیکشن کمپاین پر مهال کړي ژمنې څخه په شا شي. امریکایي رسنۍ به دا ټرمپ ناکامي بولي او د هغه خلاف به یې کاروي. ورسمان لیکي چې په جنگ کې د امریکایي سرتیرو وژل یا ژوبل کېدل به د ولسمشر ټرمپ سیاسي ګټو ته زیان ورسوي. په دې حالاتو کې به ډونالډ ټرمپ افغان حکومت په خپل حال پرېږدي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسمان لیکي چې د هند په آسام ریاست کې 9,00,000 کسانو شهریت ختم کړل شوی دی. د آسام ریاست ټول آبادی 3.5 میلیونه ده. د هند حکومت دعوه کوي چې د هغو کسانو شهریت ختم کړل شوی چې په غیر قانوني توګه یې دستاویزات ترلاسه کړي وو. د هند حکومت اعلان کړی وو چې د هغو کسانو نمونه به له قومي رجسټر ادارې څخه لري کوي. په دې کې زیاتره اقلیتي بنګالیان دي، خو د دې شواهد نشته چې دا کسان له بنگلاديش ورغلي دي. ورسمان لیکي چې د رجسټریشن یا ثبت کولو بهیر کې ډېر ستونزې موجود دي. دا سیاسي مقصدونو لپاره کارول کیږي او له خلکو سره پکې امتیازي سلوک هم کیږي. نیویارک ټایمز ورسمان لیکي چې له رجسټری د لری کړل شوو شاوخوا 6,00,000 کسانو کې زیاتره مسلمانان دي. ورسمان لیکي چې په آسام ریاست کې بنگالیان له 1300 پیړیو راهیسي میشتي. دوی د برتانوي واکمنۍ په حق کې وو، خو د آسام مقامي اوسیدونکو د اقلیتي بنگالیانو خلاف او د بنگلاديش جوړیدو وروسته د دوی پر ضد کرکه نور هم زیاته شوه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طریقي طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړی دی. د سیمه ایزو چارو پور رحیم الله یوسفزی وای نور ولی مسعود چې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لري له ډیر وخت راهیسې له طریقي طالبان پاکستان سره دی. د ده په خبره نوموړي په یو شمېر عملیاتو کې برخه اخیستې او له پخوا راهیسې په دې ډله کې مهم غړی و. دا چې امریکا اوس نور ولی مسعود ولې نړیوال ترګر ګرځولی او د دې په ساسرات وی او داسې د نورو پوښتنو جواب د اسرار علم مومن په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې ځینې پوهان پر دې اندي چې د امریکا لخوا د طریقي طالبان پاکستان د مشر نور ولی مسعود د نړیوالو ترګرو په لیست کې شاملول خای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خیشوي او واشنگتن د اسلام آباد غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی. طریقي طالبان پاکستان تر اوسه په پاکستان کې د ګڼو بریدونو ذمواري منلې. په پېښور کې شرون کې رحیم الله یوسفزی وایي مفتی نور ولی مسعود د ټاکل کېدو تر کال زیات وخت شوی او اوس چې یې ولسمشر ټرمپ نوم د ترګرو په لیست کې شاملوي نو د په خبره هدف یې له پاکستان سره اړیکې ښې ساتل دي.
امریکایان چې دي هغه په دې پوهېږي چې تحریک طالبان پاکستان چې دی نو هغه یو خطره ده د دې پاکستان دپاره هم او امریکې دپاره هم خطره کېدی شي. ځکه چې پخوا خو دوی چې کوم مشران و بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود او یا مولانا فضل الله نو هغه د امریکې هم مخالف و. دا چې کوم وسله والې ډلې دي د پاکستان ریاست خلاف جنګي کې هغه کې ټولو نه مضبوطه ډله همدغه تحریک طالبان پاکستان دی. حالانکه په دې کې اختلاف راغلی دی، تقسیم شوی دی، جماعت الاحرار جوړ شو، د هغه تقسیم شو، حزب الاحرار جوړ شو، تیر کسان ته لاړو، هغه په داعش کې شامل شو او نور ډلې هم شته.
رحیم الله یوسفزی وایي د امریکا له دغه نوي اقدام سره به په طریق طالبان پاکستان ډېر زیات اغیز نه وي، ځکه دوی خو نه په بینکونو کې پیسې ږدي او نه هم ښکاره تګ راتګ کوي، خو بیا هم له دې سره به فشار پرې زیات شي. بل خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي که امریکا د پاکستان غوښتنې مني او د طریق طالبان پاکستان مشر د ترګرو په لیست کې اچوي نو په ځواب کې یې له پاکستان څخه د امریکا هم ځینې غوښتنې شته.
واشنگتن به هم له اسلام آباد غواړي چې په افغان سوله کې ورسره مرسته وکړي.
پاکستان خو دمرنه دی وجه رسومله چې امریکې دې ته نقصان رسولې د تحریک طالبان ته که په افغانستان کې دغه پاکستان په خوره باندې نو موجوده حالاتو کې خو ماته بل څه وجه نه ښکاري. هغه دا ده چې هغه پاکستان د پاره اسانه پیدا کول غواړي چې هغه امریکې د پاره هم اسانه پیدا کی په افغانستان کې. اوس چې کوم دا خبره ترې تعطل کې دي او د دې داسې دغه تر اوسه دی چې هغه یې کې یعنی ډیډ لاک راغی نو کدی شي کې د پاکستان سره رول وی دوباره خبرې شروع کول لپاره یا دوباره سره دا سلاره راستوله لپاره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سه شنبه د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له تایید وروسته تازه د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل شوی دی چې پکې مفتی نورولی مسجد د فلسطیني حماس ډلې ځینې مشران او په افریقا کې د ځینو وسلوال ډلو غړي شامل دي. نورولی مسجد تیر کال په جون میاشت کې د مولا فضل الله تر وجل کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر ونومول شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسرار العالم مومن رپورت موریدو. فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات لغوه کولو په پریکړه کې بدلون راتلی شي. د مجله په خبره د ولسمشر ترامپ تر دې اعلان وروسته داسې سرګندېږي چې د افغانستان په جګړه کې به د پاکستان رول پر ځای پاتې شي. تفصیل انیس اجمل راکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د ګل پورس خبريالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي خو ځینې خلک د اندازې هم لګوي چې کېدای شي په راتلونکي کې د ولسمشر ترامپ په فیصله کې بدلون راشي. مقاله لیکي د ولسمشر ترامپ انتظامیه تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه څرګنده تګلاره لري او په لویه کچه داسې اندازې هم دي چې له افغانستانه د تلپاتې سولې بغیر په سمدستي توګه د امریکایي ځواکونو وستلو کار ناکامه کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د ستمبر په 8مه په ټویټر اعلان وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکو ملاقات لغوه کوي ځکه چې د ډلې د ستمبر په 5مه په کابل کې د یو بریټ په نتیجه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 کسان وژل دي. مقاله لیکي د ولسمشر ترامپ تر اعلان وروسته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې شل کال وړاندې د مذاکراتو غوښتنه کړې وه اوس هم پر دې دریض ولاړ دي او باور لري چې امریکا به هم بیرته دا دریض خپل کړي. مجله له طالبانو سره د امریکا ولسمشر د سولې خبرو لغوه کېدو وروسته د سیمې د حالاتو او په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه لیکي. په پاکستان اکثره په افغانستان کې د تشدد او نارامۍ تورونه لګول کېږي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلې دي. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمېدل به پاکستان ته وخت ورکړي چې خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي خو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو نږدې کولو هڅې کوي د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد رول به پر ځای پاتې شي. د مجلې په خبره په عین وخت کې به هند لږه سا واخلي ځکه چې دا هیواد روانه میاشت په افغانستان کې کیدونکو انتخاباتو ته سترګې په لار دی. هند په افغانستان کې له ولسي حکومت سره نږدې اړیکې لري او په سیمه کې نوې دلی یوازینی سرخار دی چې طالبان یې د رسمي سیاسي فریق په توګه د تسلیمولو نه انکار کړی دی. د مجلې په خبره نیو دلی د امریکا په مشرۍ د سولې خبرې یو زیان رسوونکی کار بللی دی. د فارن پالیسی په خبره په افغانستان کې د هند سفیر گوتم موخو پدایا ویلي باید هند په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانانو په مشره د سولې بهیر ملاتړ وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو د پاکستان چیف جسٹس سپریم کورٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ جج جسٹس کریم خان آغا پر ضد پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پدائر شوی صدارتی ریفرنس کاروائی ادرولی دا دا اعلان آصف سعید کوسا پرون دنوی عدالتی کال دا پہلے دو دستور تا دا وینا پر محال اکڑ دا پاکستان ولسمشر د مئی پمیاش کے دا جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس کریم خان پر ضد ریفرنسونا سپریم جوڈیشل کاؤنسل تلی گلی او چپکے پر جسٹس فائز عیسیٰ تور لگول شو چې هغه په بهر دونو کشته جائیدادونه په خپل اساسو کې نه دي ظاهر کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د نوی عدالتی کال شروع کېدو پر وخت دستوري ته د چیف جسټس آصف سعید کوسا وینا وه. د صدارتي ریفرنسونو پر ضد یو شمېر درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي دي. نو لومړی به په دغه درخواستونو فیصله اوروي او له هغې وروسته بیا به سپریم جوډیشل کونسل د دغه دواړو ججانو پر ضد په صدارتي ریفرنس اورېدنه کوي. د دواړو ججانو پر ضد د صدارتي ریفرنس خلاف شپږ نه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي دي چې پکې په صدارتي ریفرنس او د سپریم جوډیشل کونسل په طریقې کار اعتراضات راپورته کړی شوي دي. په ذکر دا چې صدر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د روان کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فائز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی وو چې پکې په جسټس فائز عیسا غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولی شوی وو. جسټس قاضی فائز عیسا صدر عارف الوی ته دې حوالې سره لیږل شوو خطونو کې دریس خپل کړی وو چې دغه جایدادونه د هغې د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د جسټس قاضی فائز عیسا پر ضد صدارتی ریفرنس کاروایی ودریدو وروستو نوموړی به یو ځل بیا د مقدمو اورېدنه کوي. د سپریم کورټ لخوا جاری کړی شوی لیست تر مخه جسټس فائز عیسا به د درې رکنی بینچ مشري کوي چې د مختلفو کیسونو اورېدنه به کوي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا که جسټس قاضی فائز عیسا په راتلونکي کې د حکمران ګوند یا د هغې د اتحادیانو پر ضد کومه فیصله اوروي نو نیوکې به پرې نه کیږي. نو د قانوني چارو پوه شاخاور وایي
سپریم کورٹ بھی کاغذ کے خلاف یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہم جاری بھی نہ آغاز جو جج بنے کوائے نشی چھ داغا جوڈیشل کار نشی کوائے مدی ہفتے کے چکم یو بینچ دے آغاز سربراہی ہم جسٹس قاضی فائز عیسا سے کئی لگیا دے او آغاز کے مناسب بداوی چھ قاضی فائز عیسا سے بدا سے فیصلے چھ آغاز کے دے حکومت متعالی بھی آغاز تا پکار دے چھ آغاز فیصلے تے ذات پر آغاز ساتھی آغاز دے بل بینچ دا یا چیف جسٹس سا دے واپس کی چھ آغاز بل بینچ دے آغاز تا ماتو کی دا ہوئی اخلاقی آغاز تا
خود سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانے صدر قاضی انور وائی چیف جسٹس پخوخا ٹول بینچونه جوړیږي او داسې کم کیس چې د حکومت پر ضد وي په اخلاقی توګه قاضی فائز عیسا ته پکار دی چې برخه دې نه جوړیږي. د یادونې دا چې چیف جسٹس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم جوډیشل کونسل پنځه کسیزه بینچ د جون په څوارلسمه د جسٹس فائز عیسا او جسٹس کریم خان آغا پر ضد په صدارتي ریفرنسونو اورېدنه کړې وه. د جسٹس فائز عیسا پر ضد ریفرنس باندې سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن په یاد نیټا په ټول ملک کې احتجاج هم کړی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO دا مشال ریڈیو دا دا قبائلی ضلع زوانان وائی ککمت د دوی د سیمو زده کوونکو لپاره په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د کوټې د سیوا کولو ژمنه پوره نکړه نو د ډیری زده کوونکو تعلیمي کال وزای شي. د قبائلی زوانانو تنظیم ټرایبل یوث موومنټ غړي وایي په دارستیو کې د دې لپاره احتجاج کړو چې حکومت دې د قبائلی زده کوونکو کوټه د دوه چنده سیوا کولو وعده پوره کړي خو تر اوسه پرې څه عمل نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي قبائلی زوانانو ته به د کوټې حساب سیټونه ورکول کیږي خو په ټوله صوبه کې د اوپن میرټ نظام عملی دی. تفصیل په دې رپورت کې واوره. د باړې محمد سلمان یو له هغو زده کوونکو دی چې د داخلي آزموینه ترې اخیستل شوې. د ښې نمبر یې اخیستي خو وایي د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره د کمو مختص سیټونو له امله د زده کوونکو ترمنځ سختې مقابلې دی له داخلي پاتې کړې دي.
مونږ خو پری میډیکل یو کال خو مونږ بیا ضایع کړو. د انټری ټیسټ تر دوباره کېناستوري په ټیسټ کې خماس راغله لر څه پکې وشول خو اوس بیا مونږ په شک او شوبات کې یو چې آیا دې ځل به په میرټ کې راشو کرا به نه شو پکې. ډېرو زیاتو سټوډنټ دا مسله او بیا خاص کر د نارت وزیرستان د ساؤتھ وزیرستان هلته کې هلکان ډېر تقریبا په 78-72 سټوډنټان داسې چې هغه د 80 نبره ایګریګیټ جوړیږي هغه د پاره صرف 17 سیټونه مختص کړي شوي دي. نو دا د غوسره ډېر زیات زیاتې دي. موږ دا د خواستي چې موږ ته په اوپن باندې اپلای کولو چانس ملاو شي او بلکې زموږ چې کومه لا کوټه چې دا ډبل کړي شي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان مرکزي صدر خیال زمان اورگزی وای دوی د دې لپاره احتجاج جونه کړي چې حکومت دې د قبایلی سیمو ځوانانو سره کړي ژمنې پوره کړي خو که غوښتنې ونه منل ونل شوي نو بیا به احتجاج پیل کړي.
موږ یو کال نه دغه درنې و احتجاجونه ورکوو، نو زموږ د احتجاج څه دي چې ځینو منځي ختم کړي چې تاسو لږ ویټ وکړئ، تاسو دا بدغه موږ ډبل کړو. موږ بل ورځ چې کوم احتجاج کړی دی هغه په دې هغه وکړو چې ډبل کېږي نه. موږ ته د اوپن میرټ باندې اډمیشن راکړي، ولې چې په دې کې ډېر زیاتر سټوډنټان دي چې هغوی ټیسټ پاس کړی دی. سو نه زیات سټوډنټان دي او تر اوسه پورې هغوی ته څه اډمیشن نشته دی. دا هغوی خامخا کال دی کېدلی شي، ولې چې د هغوی پرایویټ اجازه نشته دی، وس نشته. اوس نور یونیورسټیان اډمیشن هم کلوز شوي، د دې کې څه د عمل رانه وختو موږ بیا احتجاج کوو تر هغې پورې چې تر څو پورې په دې باندې عملي کار نه وي کړی.
خیال زمان وایي د قبایلي سیمو د چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د قبایلي ځوانانو د احتجاج په وخت وعده کړې وه چې د دوی لپاره به په څو ورځو کې یوه تګلاره جوړوي، خو تر اوسه یې له چارواکو څه نه دي اورېدلي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي قبایلي سیمو ته به د کوټې په حساب سیټونه ورکول کېږي، باقي په ټوله صوبه کې د اوپن یا خلاص مریټ نظام لاګو کېږي.
داسې چې کوم دی د قبایلي سیمو خپل کوټه ده، او ان شاء الله به فرض کا ضلع پر شامل دو کی کا کوٹا ڈسٹرب شی نہ ہو ہوں بہالو ان شاء الله. کم کوٹا سسٹم ہی دا پسماندگی والی طرح چہرہ دزی نمائندگی خمخا ہوشی آ کوٹا سسٹم نہ علاوہ چی کم ایڈمیشن جی اگر بیا پر میرٹ بندی اگر بیا پورے پر صبح بندے کتلی کی اگر بیا پر ضلع بندے کتلی
دا قبالی سیمو سکون کی وائی پتالیمی اداروں کے ددوی لپارا دا داخلی سیٹونا سیوا کے دو سرا ددوی مسئلے حل کے دیشی دوی وائی ددا غور استپات سیمو لس یوی خواتا پر شخصی تعلیمی اداروں کے دا سبق ویلو وس نه لري. نو بلخوا په کلاو میرټ کې هم د دوی ډیر زدهکوونکي د نورو سیمو زدهکوونکو سره په مقابله کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنګ ځپلي شمالي وزیرستان پر ازمکه اسپیټال جوړ دی، خو ځایي خلک وايي پکې د علاج پوره اسانتیاوي نشته. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د عملی ټاکلو ترڅنګ د علاج سهولتونه ورته برابر کړي. لسیمه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر بیا وایي چې دا ستونزې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره راپورته کړي او هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د قطبی وزیرستان رزماک و سدون کی ویائی چه پر ازماک شه اسپتال شتا دائی، خود دی عملی دی غفلت پا وجه دا اسپتال پا نشت حساب دائی. دی رزماک و سدون که شفقت الله وزیر دی دغی اسپتال دی بداله حال پا دارنگ بیانوی.
دی میش پر ازماک شه یست در اسپتال لی ادر کشه امارات تایی دی را خود خرچا پر شوی تو میشتا گرنمی دی را خرچا پر کری دو پیغه دو وجود پا اسپتال شه ندکترون دیپتی کهی و نا اپ داسه د ټیکا وی نه ایکسپریس تاسو ونه د ډیلیوري کې سہولت سره لکې نه تاسو مشتا چې مریض وشي یا زخمی وشي مشتا نه امبولانس نه لوي چې بیمور باندې تاوري یا د اسمیر خان تاوري یا پېښور تاوري.
شفقت الله دای له لري چې د پښتونخوا حکومت تعالی چارواکي با دغی اسپیټال ته خامخا مخ را وړوي.
او گورنر صاحب ته وزیر الله صاحب ته نیکور کمانډر ته کده غوند صبر از مرګ د ویشن طرف نه نیج د اپیل لای چې د کیم د پروندې بازور په کې شمو
پښتونخوا صوبائی حکومت استازی میر سلام وزیر سرا تماس ونی وا آغوی دی رزما کو سدون کیو تا پدا رنگ تسلی ورکڑا.
تو خوش قسمتی فرا چه انشاءاللہ دیتا وو وشتای دای در از مکه اسپیټال دمو پلان دای د تکی تر خبره کی پوسینا وو مشتای پرو کو شو پرشه خدانه ری چې کیما مساله و د دوی د بجلې مساله وا د جنریټر مساله وا د دویې مساله وا د جنتی سرجن سره د مو میټینګ پر شوی دی. او دمو سره احساس پای چې ډیر لوی تکلیف ته خالتا او چې ټای دی شی او دا نوې چې کیم کنستراکشن وشي پرشه خدانه ری چې کیم پوسینا روشي وتا مین سلا چې در از مکه دی پیرا ډیویژن او په دغه اسپیټال شه ټول مساله حال کی دی. میش فرست پرایورټی دا د وطن او خلک تمې استحات ور کی، تعلیم ور کی، روزګار ور کی.
میر سلام وزیر دا زیات کړه چې د دغی اسپیټال نه علاوه پر ازمک شه د میجا نوري ادارې ها په نظر کې دی. دا ادارې او د دغو ادارو عملا با فالو سمو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې ده. ایجنسی لیکي چې چین په نرم انداز کې د پاکستان په رسنو کې خپل انځور وړاندې کول غواړي او په دا وروستیو کې یو شمېر اشتهارات، ډرامې او دستاویزي فلمونه د پاکستان سرکاري ټي وي ته ورکړي دي. د مقالې لنډیز په دې رپورټ کې واوري. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې ده. رویټرز لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو نښې په سرکاري رسنو کې ښکاري. په دا وروستیو کې په یو ویډیو کې یوې ښځې د پاکستان روایتي جامې اغوستې او په چینایي ژبه کې له خپل خاوند سره خبرې کوي. ایجنسی لیکي دغه ویډیوګانې د چین لخوا په نرم انداز کې د خپل زور ښودلو او مثبت تاثیر ورکولو د هڅو یو برخه ده. د چین او پاکستان ترمنځ د راهداري پروژه د $60 اربه برابر. رویټرز د پاکستان سرکاري ټلویزیون د یو چارواکي په حواله لیکي چې په تیر یو کال کې چین پاکستان ته یو شمېر مفت اشتهارات، دستاویزي فلمونه او ډرامې ورکړي دي. رویټرز اژانس د شننونکو له خولې لیکي چې د دې مقصد په یو لاره د خلکو زړونه ګټل دي. اژانس د چین د سرکاري ریډیو یو خبریال شین سیانګ له خولې لیکي چې دوی له امریکا، برتانیا او نورو هیوادونو نه زده کړې کړي، خو اوس دوی نړۍ له چین نه خبرول غواړي. د ده په خبره دوی غواړي چې خلک د ریډیو، ټلویزیوني پروګرامونو او کلتوري زلو په ذریعه د چین په اړه رښتیا واوري او وګوري. رویټرز لیکي د روان کال په سر کې د پاکستان سرکاري ټلویزیون په لومړي وار په چینایي ژبه کې کارټون وړاندې کړ. د ټلویزیون ترڅنګ چین د پاکستان په ورځپاڼو کې هم دلچسپي لري. چین په 2018 کال کې په پاکستان کې لومړی چینایي ورځپاڼه هوا شینګ خپرول پیل کړل چې هر اونۍ 60,000 کسان ګوري. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې 25,000 پاکستانیان په کورونو کې چینایي ژبه زده کوي او شاوخوا 22,000 پاکستانی زده کوونکي په چین کې تعلیم حاصلوي. ایجنسی یوې څېړنیزې ادارې شنون کې ډاکټر کرن حسن په حواله لیکي چې چین په ټوله نړۍ کې په نرم انداز کې د خپل زور څرګندونه کول غواړي. ایجنسی لیکي د چین او پاکستان د رسنو او څېړنیزو ادارو چارواکي پلان لري چې یو داسې نظام جوړ کړي چې د راهداري پروژو په اړه د دروغو خبرو مخنیوی وکړي. د دې ترڅنګ دوی د پروژو اقتصادي ګټو نه ولس خبرول هم غواړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د دې خبرونه په اخیره کې به یو ځل بیا لنډ خبرونه له منور شانه وورو.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې پاکستان د کشمیر له مسلې د ټولو مسلمانانو مسله نه جوړوي. پاکستان وایي یادو هیوادونو یې د کشمیر په تنازع د موقف تایید کړی دی. د وزیرانو د ستمبر په 14 د اسلام آباد دوره کړې وه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس جسټس آصف سعید کوسا پرون په اسلام آباد کې وویل احتساب ښه عمل دی خو په کار ده چې دا بے فری وي. د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه پخواني وزیر اعظمان او یو پخوانی ولسمشر د احتساب مقدمو له وجې په جیل کې دی او په حکومت د سیاسي انتقام اخیستو تور لګوي. حکومت تل ویلي چې د احتساب اداره خپلواک ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره د اسمبلۍ نه قانوني مسوده منظوروي. حکومت ادعا کوي چې خاصدارو او لیوي ځواک ته به د پولیسو برابر مراحت ورکوي. بلخوا دغه ځواک مشران وایي دوی له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د پولیس ډیوټي کوي خو حکومت خپله وعده عملي نه کړه. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي درنه په سیاست باور نه لري نو ځکه د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمان په لانګ مارچ کې ګډون نه کوي. مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي د یو پوځي مرکز مخې ته د انور ګبرید لږ تر لږه 3 افغان سرتیري وجلي او 3 تنه نور یې جوبل کړي دي. د دې برید ذمہواري طالبانو منلې. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا ویلي ایران ته ځي چې په دغه هیواد کې د سړو د فوټبال د لوبو د کتلو لپاره ښځو ته د اجازه ورکولو په اړه تیاریو ته بیا کتنه وکړي.
لند خبرونا تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړ. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میر ساده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.